د روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړی، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ م کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوې د خبرونو ته ځو. فرخنده اسدی وړاندې کوي.
السلام علیکم اوریدونکو. لومړی د خبرونو سرټکی. د کورمد علیزو او منګلو ترمن د یوې میاشتې لپاره سوله شوې ده. عبدالقدوس پیزنجو نن د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب شوی، او د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ کې نن افغانستان او پاکستان مقابله کوي. د خبرونو تفصیل. د کورمد علیزو او منګلو ترمن د یوې میاشتې لپاره د سولې تیګه کېښودل شوې ده. پرون د اکتوبر په 13مه هلته د ځایي مشرانو حکومتي چارواکو په منځګړتوب یوه جرګه وشوه چې اوربند ته یې لار هواره کړه. د پیواړ علیزو او ګیتو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 23مې نېټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین تورې وایي د اوربند د غزولو د شخړې د ختمولو لپاره جرګه کمیټه ټاکلې وه او هڅه یې ده چې زر دغه شخړه هواره کړي. عبدالقدوس پیزنجو نن د اکتوبر په 9مه د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب شو. د بلوچستان اسمبلۍ 9 غړو خپلې رای عبدالقدوس پیزنجو ته ورکړي. نن د صوبایي اسمبلۍ غونډه د مرستیال سپیکر سردار بابر موساخیل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رای اچونې پر وخت ګډون ونه کړ، او د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان هم نننۍ غونډې ته نه و ورغلی. دا له هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر 15مه د بلوچستان عوامي پارټۍ عبدالقدوس پیزنجو د هغې صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ونوماوه. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان پر داسې مهال روانه میاش استعفا ورکړه چې د اکتوبر پر 11مه د نوموړي پر ضد هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ 14 غړو له اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای د ده پر وړاندې د بې باورۍ قرارداد راوړو. د اکتوبر پر 6مه نیټه اسمبلۍ ته وړاندې شو. میر عبدالقدوس بیزنجو له دې وړاندې د بلوچستان اسمبلۍ سپیکر وو. اسلامي نظریاتي کونسل د اکتوبر پر 28مه په اسلام آباد کې په خپلې غونډه کې د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولې چې پکې پر ماشومان او ښځو د جنسي تیری ککړتن تا د خصي کولو سزا ورکړل شوې. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر کبلا یاس د اکتوبر پر 9مه مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو لپاره نورې سزاګانې وټاکي.
نور ډیر مؤثر طریقې شته د سزا. داسې هم کې دی شي د جرم د شدت په حواله چې لکه امپریزنمنټل ډیث، لکه قید تا موت، نورم سزاګانې ډیرې کېدلې شي.
د پاکستان د کابین سملې د انصاف او قانون قائمه کمیټې د روان کال د جون په 23مه پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری خلاف د قانون مسودې منظوري ورکړې وه چې پکې یو وړاندیز ته هم شوی وو چې په جنسي تیریو کې ککړ کسان دې له جنسي صلاحیته محروم کړل شي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وای تر بندیز لاندې تنظیم تحریک لبیک پاکستان له هده تجاوز کړي. د حکومت صبر ورته په ختمېدو دی او هغوی ته باید دا حقیقت معلوم وي چې په ملک کې به هیڅ ډول وسله والې ډلې ونه زغمل شي. موید یوسف دا سرګندونې پرون د اکتوبر پر 13مه پر ټویټر په یو بیان کې کړې. نوموړی وایي هغه ټول وګړي یا ډلې چې فکر کوي د حکومت واکمني به وننګوي ورته دې معلومه وي چې د حکومت د زغم امتحان باید وانخیستل شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا سرګندونې پر داسې مهال کړې چې له پنجاب اسلام آباد ته د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو اوږد لاریون د اکتوبر له 28مې نیټې څخه پیل شوی خو حکومت له جهلم او وړاندې تک ته نه پرېږدي. د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر پرونه د څلورو پولیس سرتیرو د وژل کېدو او د 230 د نورو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي. او بل خبر دا چې د کرکټ ته شل اوریزه لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ میشته. دا لوبه د پېښور پر وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلینډ نه او افغانستان له سکاټلینډ نه بریا ترلاسه کړې ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول او سم د ریپورټونو په لور په قبایلی ضلع کرمه کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړه کې د یوې جرګې لخوا او حکومتي چارواکو لخوا تر یوې میاشتې اور بند سوی دی. د جرګې مشران وایي چې دواړه غاړې به په دې باندې عمل کوي. بل پلو ځایي قبایلی مشران غوښتنه کوي چې حکومت د دې مسلې مستقل حل راوباسي. دا لږ وروسته ده چې تیره اونۍ په دې مکی د دوه قبیلو ترمنځ د ځنګله پر سر شخړه سوی وه چې لږ تر لږه 12 تنه پکې وژل سوی وو. تاریخ اورکزی په دې رپورټ لري.
په کورمه ضلع کې د زیارت پورس د ځایي مشرانو جرګه د پیواړ انزیو او ګېدو منګلو ترمنځ د امنتیګا په ایښودلو کې کامیاب شوي ده. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي حکومت په نگرانۍ کې د یاد فریقینو له مشرانو سره تر مسلسل مذاکراتو پس یو رسمي معاهده کړې چې له مخې دواړه د دې پابند کړي چې تر یو میاشت پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ داسې غلط ګام ناخلی. ځای مشر زیاتوي په معاهده کې له حکومت دا ضمانت اخستل شوی چې که کم فریق تیګه ماته کړي نو پوښتنه بور نه کوي او بله دا چې څوک به دغې ته نه پرېږدي چې د علاقې امن بیا خراب کړي.
هغه نه علاوه کری نه ونې ساتر عین سفاری پټک پورې ټول سسور روډ دی دا به مکمل طور باندې سبونه کولاوي او په دې کې به څوک وایلیشن نه کوي. که څوک وایلیشن ورکې وکړو نو هغه به بیا په دې یو یې میاشتې ته کوم کونه کې د والو د دې په جرمنۍ کې برغلی.
کچو هم د امنتیګا تر کې خودل ورسته هغلته غیر یقیني صورتحال ختم شوه خو لا هم د سیمې امن ته خطر شته. ولې د فریقینو ترمنځ د ځمکې شخړې حل تر اوسه نه دی راوستل شوی؟ د پړچینار عبد حسین جعفری وایي که حکومت غواړي چې مزید د علاقې امن قائم پاتې شي نو د شخړې حل دی رو باسی.
صدامو ملی چې چو حق وی پکور دے حق دور تا حق ورسی دی اکو ما تا هم یایون چو پکور دے توسی سستی ما کوئی او ویلی دی خوام اغا زنگلوتی خوام اغا شمیلوتی خوام اغا پکور دی دو زر و نظر تسپیاوشی چا انداد پارا مدسی بعد دو حالات سرو برو نشو.
بلخوا دا کامی سنگی غلی ساجد سنتوری مشال لڈیو تا وای اول حقل تا جنگ و درول زوری و ولی چی یوی کمتی زانی زیان نور سول او بلا دا نور سیمو تا خوریده شوا او زیادتوی ووز دشخڑی حل راوستلو ته چمتو شوی. ساجد حسین توری زیاتوی په معاهده کې دی چې د مشرانو څلورویشت کسیزه کمیټه به په ټاکلې موده کې د فارقینو ترمنځ د شخړې حل راوباسي.
کوم څومره زړی ماهدی دي او هغوی باندې به انشاءالله تفصیلی غور کیږي او د سراسره 12 کسانو ټکلې شو مشران چې هغوی به رواني هفتې نه په دې باندې بکنه نشست کوي او کم از کم 15 ورځې کابینه نه نه ایدی حل راوباسي. نور ان شاء الله کورمه امنی پورا د څومره مطلب کونه ایکستند کیدای شي ان شاء الله به ایکستند کیږي.
په کورمه کې پر 28 اکتوبر په الیزو او منګلو ترمنځ د ګډو سیمې سره نږدې لمتنازع ځنګل لرګي پرې کول په خبره جګړه پیل شوې و چې په کله دوه خو شپړستنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دوه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت داوه لري. چور باندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه نہ دشبی. طارق کورکزے مشال ریڈیو پیخور.
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان جمهوریت تحریک پرون په کوټه کې د حکومت ضد پراخ احتجاج کړی دی. دا احتجاج په بنیادی توګه په ملک کې درغلي ګرانۍ خلاف رابلل شوی و، خو ویناوالو پکې پر حکومت سختې نیوکې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې په ملک کې زر تر زره له سره انتخابات وسی. بل پلو حکومت وایي چې دا ګرانۍ د نړیوال مارکیټ کې د بیو زیاتېدو له وجې راغلې ده. ایوب ترین په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ڈی ایم للوري د اکتوبر په 28مه نیټه په هیواد کې د ګرانۍ په ضد د کوټ پر باچا خان چوک باندې ودرنه جلسه وسوه. په دې جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي ترڅنګ د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی جنرل سیکرټري ډاکټر جانسیم جبال دلی، د مسلم لیگ نون ډلی صوبایي صدر جمال شاه کاکړ، د جمعیت العلماء اسلام زلی امیر مولانا عبدالرحمن او د جمعیت الهدیس صوبایي نائب صدر مولانا عصمت الله سالم وینا وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزي وویل چې د سنی حکومت د غلط تګلارې له امله نن هېواد د یو خطرناک وخت سره مخ سوی دی چې له امله په ملکي ګرانۍ څو چنده زیاته سوې ده. په داسې حالاتو کې به اوس خلک او سیاسي پارټیانې د حکومت په ضد پر سړکانو راوځي، ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان زموږ ملک دی او د دې خوندي ساتل زموږ ذمېداري ده. محمود خان اڅکزي دا هم وویل چې په ملک کې ګرانۍ څو چنده زیاته سوې ده چې له امله اوس خلک پر دوو وخت ډوډۍ مندلو باندې هم حیران پاتې دي. پر دې مهال ډېری مشرانو په خپلو ویناګانو کې یو ځل بیا تور ولګوي چې اوسنی حکومت درې کاله وړاندې په عامو انتخاباتو کې د داندلۍ یا درغلۍ پر بنسټ راغلی دی. په داسې صورت کې اوس د اوسنی حکومت څخه خلاصون ډېر مهم دی. راځي چې غوږ شو د ایل ایدیس و مرستیال صوبایي مشر عصمت الله سالم ته. غړډول ته جمعیت العلماء اسلام د کوټ مرستیال زلی امیر مولوی محمد ایوب وای چې د کله څخه اوسنۍ حکومت راغلی دی د غوروسته په ملکی ګرانی څو چنده زیاته سوې ده.
په ټول پاکستان کې چې د سلیکټډ حکمران راغلی دی د درې کال کیږي، یعنی کمرتوړ مهنګای د آر شهري چې په خو په زر 2000 کور چلیدي نن هغه کور په 15000 نه چلیږي. دغه بدترین مهنګای او د بجلی او د ګیس او د پېټرول او د ډیزل حتی د خوردنی اشیاء چې کم قیمتونه اسمان ته رسیدي د هغه په خلاف نن دغه احتجاجي مظاهره یو پیغام ورکو او دغه سلیکټډ حکمرانانو ته چې د پاره د خدای پر دغه انسانیت او د پاکستان پر دغه باسیانو باندې رحم وکړي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ للوري په ملکي د ګرانۍ په ضد اکتوبر د 6مې نیټې راهیسې مظاهره پیل شوي دي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق ابیب د اکتوبر په 28مه نیټه په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حزب اختلاف ګوندونه ځکه د حکومت په ضد لاریونونه کوي چې هغوی له سیاسي پلوه ښه خلک نه دي. د نوموړي په وینا چې ولس ته د ایټلټي سټور د لارې په ارزانه توګه خوراکي توکي رسول کیږي او د کال 2000 راهیسې بیا تر اوسه و خلکو ته د 40 ارب روپۍ سبسډي ورکول شوې ده. نوموړی وایي چې په پاکستان کې ګرانۍ ځکه زیاده شوې ده چې په نړیوال مارکیټ کې د توکو بیې لوړې شوې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. په داسې وخت کې چې په پاکستان کې په لکونه ماشومان سکولونو ته نه ځي، د بینظیر انکم سپورټ پروګرام ورستۍ نظر پوښتنه یا سروې ښیي چې د خیبر پښتونخوا یو کم 40% ماشومان داسې دي چې عمرونه یې د سکول دي خو دوی سکول ته نه ځي. د سوبې د واکمن ګوند تحریک انصاف چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې د پرتو ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دوی په وینا په ټولو سکولونو کې به د استادانو د کمی پوره کولو لپاره ګامونه پورته کوي. اسرار الله مومن ته د رپورټ لري.
د بینظیر انکم سپورټ پروګرام او وروستۍ سروې ښایي د خیبر پښتونخوا 1,10,00,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 46 کلونو دي له دې څخه 40,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 10,00,000 په نوو زم شو قبایلي ضلعو کې دي. په قبایلي ضلعو کې د هغو ماشومانو شمېر 13,00,000 دی چې عمرونه یې د 15 او 46 کلونو ترمنځ دي. په سروې کې دا هم راغلي چې 65.2% خلک وایي چې د غربت له وجې خپل بچي سکولونو ته نشي لیږلی، خو 15.2% بیا د دغې وجه د تعلیم ناقصه نظام ښایي. خو په 28 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر ورگزی د دې ځینې لویې وجې لږ سکولونه د استادانو کمی او د سهولتونو نشتوالی وښود.
ایجوکیشن انسټیټیوشنز کمی هم ده. مونږ سره په پرایمری لیول باندې آلموسټ ډېر زیات ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، خو چې کله بیا مونږ میډل ته لاړ شو، های ته لاړ شو، سپیشلی چې کوم جنکو سکولونه دي، هغه مونږ سره ډېر کم دي.
دا سروې چې پاکستان ډان وسپانې د اکتوبر په 28 خپره کړې، د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د خیبر پښتونخوا څانګې مشر نور رحمان مشال ډو ته تایید کړې چې دا د دوی ده. د سروې له مخې د خیبر پښتونخوا په زړو بندوبستي ضلعو کې سکولونو ته د یاد ډول نه تلونکو ماشومانو شمېر چې په 2018 کال کې 21,00,000 وو، په 2021 کال کې 30,00,000 ته رسېدلې. په دې کې د جینکو شمېر 29 او هلکانو هغه 30,00,000 دی. په قبایلي ضلعو کې سکولونو ته په نه تلونکو ماشومانو کې 4.4% جینکۍ او 8.5% هلکان دي. خو په زړو بندوبستي ضلعو کې د جینکو او هلکانو دغه ډول فیصدي بیا 28.2% ده. خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نصرالله خان چې د دې صوبې د اسمبلۍ د بنیادي او ثانوي تعلیم کمیټې غړی هم دی، بیا وایي سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر د کورونا وبا له وجې زیات شوی. دا وایي سکولونه بند وو او ډېری خلکو انټرنیټ ته لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي د کورونا له وجې د کاروبارونو درېدو له کبله هم ځینې خلک غریبانان شول او خپل بچي له سکولونو منع کړل. خو نصرالله خان په 28 اکتوبر مشال ډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی په بېوزله ماشومانو کې هر یو ته د میاشت پر سر د 1,000 روپو وظیفې ورکول پیل کړي چې دارنګ خلک خپل بچي د مزدورۍ پر ځای سکولونو ته ولیږي. دا وایي د دې باوجود چې کوم ماشومان په سهار کې د پیسو ګټلو لپاره مزدورۍ ته ځي، نو په ماښام کې یې د هغو لپاره کلاسونه شروع کړي دي. نوموړی وایي د سکولونو په جوړولو هم کار روان دی.
نو تقریبا اوس مونږ 75 کروڑ روپۍ سدی لپاره ایک کړی دي چې مونږ یو پروجیکټ لانچ کړای دی چې په کم سکول کې د ټیچرانو کمی وي، نو هغه سکول کې به مونږ عمل ده کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا الگ کې مونږ څنګه غن هایر کوو بغیر مطلب د ټیسټونو ډایریکټلی به مونږ هایر کوو. ډیر سر به یو بل قانون مهاله ګوشي هغه دی چې کچرته کې ان کیس یو سکول کې چې چا ډیوټي وي هغه خپل ډیوټي له ناراضي، نو هغه سې د ګورنمنت سره به فول اختیار وي د سکول نه د بلکې د جاب نه وباسلو.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر ورگزی بیا وایي چې د حکومت لخوا په 40,000 ماشومانو جینکو کې هر یوې ته د میاشتې پر سر د 1,000 روپو ورکول د مسلې حل نه دی. هغه وایي حکومت دې تعلیمي ادارې جوړې کړي او په خلکو کې دې د تعلیم د ارزښت لپاره کمپاینونه وچلوي. نوموړی وایي که څه هم په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا له اسمبلۍ د منظور شوي قانون له مخې دا د ریاست ذمواري ده چې له 15 تر 46 کلونو پورې ماشومانو ته به لازمي او وړیا تعلیم ورکوي، خو دې باوجود په دې صوبه کې د یاد عمر ماشومانو سکولونو ته د نه تلو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. پاکستان اسلامي نظارتي کونسل د هغه حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي بللای چې پکې د مرمنو او ماشومانو انجنونو سره په جنسي تیري کې د ککړو ملزمانو لپاره د جنسي صلاحیتونو څخه د محروم کولو سزا ټاکلې و. اسلامي نظریاتي کونسل وای پاکستان کې نور سزاګانې همسته، لکه تر مرګ د بند سزا نو باید چې حکومت نور سزاګانې ورته غوره کړي. په دې اړه تفصیل د سراج زهیر په رپورت کې.
د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته وی پاکستان کې نور هم ډېرې سزاګانې شته دي باید چې حکومت هغه عملي کړي.
اسلامي نظریاتي کونسل دا ویلي دي پرون اجلاس کې چې دا نامرد کول چې دا شری سزا نه ده، شریعت کې د دې سزا تصور نشته او نو ډېر مؤثر طریقې شته د سزا. داسې هم کېدای شي د جرم د شدت په حواله چې لکه امپریزنمنټل ډیت، لکه قید تا موت، نورم سزاګانې ډېرې کېدلې شي. خو د نامرد کول چې دي کې خو کچرته دا سړی واده کړی نو ډبل سزاګانې شوې. هغه بې ګنا د ده کورودانه چې ده د هغه لپاره هم دا یو سزا شو.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د زنانه او ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني فعال عمران ټکر نو پوښتل، نو هغه وی پاکستان کې د سختو نه سختې سزاګانې موجود دي خو مسله دا ده چې هغه عملي کیږي نه. بل پلو حکومتی وزیران وار پوار ویلی چی په پاکستان کې د ماشومان جنکو او خزو سره د جنسي تیری او پیښې زیاتې شوی نو ځکه حکومت دا قانون را وړي. دروان کال د جون په 24 نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائم کمیټه د حکومت لخوا د هغه صدارتي ارډیننس منځوري ورکړه چې پکې د زنانو او ماشومان جنکو سره په جنسي تیریو کې ککړ کسانو ته د جنسي صلاحیتونو نه د محرومه کېدو سزا ورکړې شوې و. دا له هغې وروسته چې تیر کال د ستمبر د 9 او 10 نیټې ترمنځ د شپې د لاهور ګجرواله ترمنځ په ګجرپور سیمه کې په موټروې باندې د یوې زنانه سره دوه کسانو د هغې د لوریانو په وړاندې جنسي تیری کړی وه. وروسته بیا دغه دوه ملزمان پولیسو ونیول. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر ورځ 11 د جنسي تیریو پیښې درج کیږي. دارنګ د پنجاب د پولیسو په وینا چې د روان کال د پیل په 2 میاشتو کې یوازې په لاهور کې له 70 زیاتو د زنانو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ شوي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي چې طالبانو پاکستان ته 3 ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او کنسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو دا خبره رسما نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رادیو ته وویل چې له دې پرمختګ خبر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم موږ ته تایید کړی چې پاکستان ته ډیپلوماټان استول شوی دي. هلته اروپایي ټولنه ویلی په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر بیا پرانیستل غور کوي. په داسې حال کې چې د پاکستان او اروپایي ټولنې د غړو په ګډون هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل په رپورت کې.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نخولو په شرط مشال راډیو ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولی چې هلته یې د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزې لګېدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واټسپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نخولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو له ټاکنو خبر دی. دې چارواکي زیاته کړه چې ښایي دا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلي چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري. دا وایي اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتي دلایلو له کبله موږ تفصیل نشو ورکولی چې دا کار کله کوو خو څه چې یادونه یې اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په ښه ډول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغوی له موږ سره په نږدېوالي کې زموږ مرستې ته اړتیا لري او بله دا چې د دې دا معنا هم ده چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو. مسرالی زیاته کړه چې اروپایي ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغوی ورته د اروپایي وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنا او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال راډیو ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو پخوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د ده په خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد ته خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولی او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیله خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیله. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو خو موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه یې، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور. تکراری او تبادلې چې دي، پوسټنګ ترانسفر هغه بیا نارمل کېږي مگر هغه سفیر درجه نه لري. او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو استولای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپایي ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت برته راولي کابل ته دغه رنګه ترکیه پاکستان ایران ازبکستان کازاخستان چاینا رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري سفیر نه لري موږ خو سفیر هم لرو مګر ازموږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت پر رسمیت اور نه مني
دورانه زیاتوی چې قبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی و ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی هلته د دایمي استازي په توګه ومني خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي د افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په غبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی و همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی
مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوې ده فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د کورمی د الیزو او منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره د سولې تیږه کې ښودل شوې پرون د اکتوبر پر 13مه هلته د ځایي مشرانو حکومتي چارواکو په منځ کړتوب یوه جرګه وشوه چې اوربند ته لاره هواره کړه د پیواړ الیزو او ګیدو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 13مې نیټې راهیسې د سیمې د یو ځنګل د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو عبدالقدوس پیزنجو نن د اکتوبر په 9مه د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب شوی د بلوچستان اسمبلی نه د شخړو خپل رائے عبدالقدوس پیزنجو تور پینن د صوبایي اسمبلی غونډه د مرستیال سپیکر سردار بابر مساخل په مشرۍ کې وشوه چې پکې د صوبې مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د رائے اچونې پر وخت ګډون ونک او د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان هم نننۍ غونډې ته نه وو ورغلی اسلامی نظریاتی کونسل د اکتوبر په 13مه په اسلام آباد کې په خپل یو غونډه کې د حکومت هغه قانون غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولې چې پکې پر ماشومان او ښځو د جنسي تیری ککړ تنتا د خصیتولو سزا ورکول شوې د اسلامی نظریاتی کونسل مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاس د اکتوبر په 19مه مشال لیډیو ټول باید حکومت د جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو لپاره نورې سزاګانې وټاکي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وای تربند لاندې تنظیم تحریک تربندې سلادي تحریک تحریک لبے پاکستان له حد تجاوز کړي ته حکومت صبر ورته په ختمې دوه دوه هغه ته به د حقیقت معلوم وي چې په ملک به هیڅ ډول وسطوال ډلې ونه څخه مرشي موید یوسف دا سرګندونی پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې کړی او د کرکټ شل اوریزا لوبو په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ میشته دا لوبه د پیښور په وخت ماقام په 2 بجو پیلېږي
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول او سن تاسو د مشال ریډیو اونې ځ خبرونه د مشال په نوم وړاندې کوو د دې خبرونه کوربا نجیب احمد دی
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
د مشال په نوم خبرونه قدرمن اوریدونکو ستاسو میناناک پیغامونه زمونږ پر واتس اپ شمیرې رسیدلې چې په دې خبرونه کې ورته ځای ورکو
ته چیرې سره وینو تر څو خبرې نه کوو زما او ستا په منځ کې د پیسو خبرې نه کوو السلام علیکم نجیب امیر لاله زه هتل هلمند د هلمند ولایت رستا سواړی کم د مشال په نوم خبرونه کې می دا لومړی ځل دی چې تاسو سره برخه اخلم الله دې وکړي ټول اوریدونکي روغ جوړ وي د مشال په نوم خبرونه به دغه واتس اپ شمیرې ته راوستوي
اتل هلمندې سیب ستاسو د خکولي شیرنه ډیره زیاته مننه زبر ته په جواب کې وایم او بکړي خودم را په تلوار خبرې نه کوي چا وی چې د برکلی چینار خبرې نه کوي زړه ته میرالېګا خپل غمونه ملمانه بیکرم دا د پښتنو حجره د شمار خبرې نه کوي
السلام علیکم ذاتینا خبر کوم د بلوچستان تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه یاد درته وایم چپا خویشدن مینا دا ولې چاړي ګرانه زموږ کراس میلمانه راغلی دینا خبرې لنډې لنډې وایه د لارې سر دې څوک به دې څوک به راځي نه. زه سلام وړاندې کوم خپل ګران ملګری مرضیه جان ته په ایران کې دی او تاسو ته ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم.
گرانی اتینا بی بی تاسو نا زکه هم مننه کو چې تاسو د دې باوجود چې په کور کې په بلوچستان جبه خبرې کوي خو موږ ته په پښتو کې خکلی پیغامونه را لېږي. سرتور مشي همداسې د پښتو سره پښتو کوانو ورځ په ورځ باندې هم ژبه زده کیږي او هم باندې پیغامونه خبرېږي.
سلامونه او احترامات هم منې. اسمت لایم لا پاکستان سبو بلوچستان مسلم باغ څخه امیر صاحب ته پکتیو کې سیرو غجو خوش او خوشاله وي او د خبرونی ټول اوریدونکو به هم خوش او خوشاله وي. دا صوبتنا دا پروفیسر عباسین یوسف صاحب دی غواړم له تاسو سره شریک کم. دا د زړه و جذبه ده د ایمان یو انتظام دی. دا د زړه و جذبه ده د ایمان یو انتظام دی. نه په بریتو کې پښتو ده نه په ژیره کې اسلام دی. داسی داسی کھانے وشوے داسی داسی لو بکھی جی داسی داسی کھانے وشوے داسی داسی لو بکھی جی ہرین بلاڑ پم سلا دے دوائس پلاس کے جام دے ہرین بلاڑ پم سلا دے دوائس پلاس کے جام دے شخترا ولر ڈالا پما.
گران اسمت الله خان د باسین سیب دا شیرونه هم د هغه د نور شیرونو په شان خسته دي. هغه د ځان په شان خوږه شاعری کوي او یو بل کمال بیا د هم د چپ پیښور په هنتون او اسلامي کالج یونیورسيټي کې ځوانانو او پیغلو ته خپل پښتو خي. زه ویاړم چې ما تر هم ډیر سزده کړی دي.
سلامونه نیکی خلی امیر صاحب تاسو ته او د مشال پونم د خبرونو ټول خوګو درنو مینوالو ته وړاندې کوم. ګل محمد شهیدا در سره ما د پکتیا ولایت د ریوزازی ولسوالۍ د لیخیلو کلی څخه. امیر صاحب دا ځل می د محمد انور تبسم د غزل څخه یو څو به د شیرنه انتخاب کړی دی. هلمن جن چستا سو د ټولو اوریدونکو باندې خوخې وړ وګرځي. راځم بیتونو ته. چزمکا زمونږ خپل شي اسمان زمونږ خپل شي چزمکا زمونږ خپل شي اسمان زمونږ خپل شي بشک استقلال د دې وطن به مکمل شي او راخور چې پر بیرغ د بوډه ټال غونتی وزل شي. امیر صاحب راخور چې پر بیرغ د بوډه ټال غونتی وزل شي خلا به د دې خړو برجلونو یو پسل شي او یو ګل غونتی سړی ته انتظار دی مخامیا یو گل غونتی سړی ته انتظار دی مخامیا کرا نغلو ډیوی به می دسترګو پسې گل شي بلا چې پرې د پکر مسله ته شي همداسې او بلا چې پرې د پکر مسله ته شي همداسې ښکارا د چې پدی هار کې به هر یو سړی غل شي او دا ستونز خو د دې سړی حضور دی په میفل کې. امیر صاحب دا ستونز خو د دې سړی حضور دی په میفل کې نو دا سړی به څه زما د هر ستونزې حل شي. مننه ښې شېبې او ښه خپرونه ده. خدای په امان.
شهدا صاحب د تبسم صاحب دا شعر خو ډیر خوندور دی. په دې شعر کې د خپلواکۍ او استقلال ارمان شوی. انسان خدای پاک آزاد پیدا کړي او هغه قانونه د زړه سوی وړ دي چې له خپلواکۍ محروم دي. وایي یو غلام کوي دوی مې را پاسوي کېدای شي په خوب کې د آزادۍ خوبونه ویني.
السلام علیکم دا مشال رادیو ټولو مینوالو ته سلامونه وایم. حبیب الله پکتنی ام دا پکتیکا ولایت لا جنخیل ولسوالینه. امیر جان خدای دې وکړي روغ جوړ بیا سی او بیت را سره تاسو ته ډالې صبرناک سمری ته ډالې دا ویت لا یا ته ډالې وای زما د زلون خبر خدایم زما د زلون خبر خدای جانان دما پال خبر کچ رازینه. خوشاله اوس امیر جان خوغه خبرونه.
پکتین سیب ستاسو دا یو بیت مونږ ته په ډیر څه قبول دی. یو بیت په مونږ هم درته وایو چې د پاکو زړونو خبردارا پروردګارا لیونه یار پسې شما. د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
پتا دې هیڅ نکی ګیارا پتا دې هیڅ نکی ګیارا او ما دې رب واهلی چې خبره ختم شینه او دمرا یوازې ام لالیا دمرا یوازې ام لالیا او کمر کې دم سترګې به څوک را پټوینه او بلا دې راشي ما دې اوخري بلا دې راشي ما دې اوخري او دو سیارا چې پتا مې نه رم. السلام علیکم نجیب عامر لالا یو ځل بیا حمید الله هم در سره د میشتې او ملې ضلع اور اگزی سیمینا نجیب عامر لالا بل پیغام دې هم را ته نشر کړی او ډیر زیات نه خوشاله یم او یو ځل مې بیا هم د تا سو خبرونه د مشال په نوم ته زنګ وهلی دی او دې په هیله یم چې څومره 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 اورېدونکي دي کارکوونکي دي او همکاران دي مشال ریډیو والا ټول به ټیک ټاک وي او نجیب عامر لالا د دې پیغام هم د نشرېدو په هیله هم. السلام
گران حمید الله خان هغه ټپی مو ویلی چې پکې خپګان دی مایوسی ده خو زه به مو نه مایوسه کوم او دا د پیغام مې درته نشر کو ورختا نشه ګران یار او د ورختا په ځای دی زه ولاړایم او مخ په مړوان کله پټیږي ظالم یار سلامي ولاړایم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نجیب امیر صاحب خدای دې وکړي روغ جوړ به تا ته او تاسو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم نیکه هله خوشاله تخیله مده پکتیکا ولایت سروبی ولسوالی د پاسنونه ما سره ملګری د پستان کې جلیل درزیوال او د جلیل درزیوال په پرمیش به وزور شیر درته ویم البته چې مسافر کې می جوړ کړی و کم وړکه شیر د خدای دې وکړي ته خوشی وړم وګرځي وای اس خوای چې اختر تیر سو سوکو خبر سوک نه خبر تیر سو هسی خوای چې اختر تیر سو سوکو خبر سوک د خبر تیر سو او چا ورته سپین لاسونه سره کړ سنگارونه کول او په چا کو خاص لکه د زومی مازدګر تیر شو او خوشال یت خیل به ورته وژړل په چغو چغو او چاریانه جذبه په سر د سمندر تیر شو. مننه
خوشال خانه شیر مو ډیر زیات خکولې دی او چې داریانا جذبه کله د سمندر لپاسه تیر شوی وي په افغانستان کې خو سمندر نشته کنه په افغانستان کې خو سیندونه دی او د سین لپاسه مارغان او الوتکه الوت کوي د سمندر د پاسه چې الوتکه تیریږي نو انسان فکر کوي ځمکه لرې ده اسمان بیستن او په منځ کې د هوا په کټ سپور دا بې وسه انسان به څنګه خپل منزل ته رسیږي خو هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه نو پیلوټان دې ژوندي وي چې د ورځې خلاصه کوي چې د شپې هم په هوا کې لارویني.
چرتا زما اغزنی گوتی اوستان نرم بدن چرتا زما اغزنی گوتی اوستان نرم بدن اکلی نمنی خزره درنه غواړي په خدای. نجیب امیر صاحب بیا هم د مبارز خروټی سلامونه په ځان ومني تاسو ګلالیو لرو بر پښتنو او د مشال ګلالیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خالد ریحان صاحب څو کرخی دي تاسو ته ډالۍ وی وای ډیر ښایسته غزل دی وای سترګي بلتان په چل واړوم سترګي بلتان په چل واړوم پټ په پکې مټای کجل واړوم ول پول پېکای دی غمازی کوي ول پول پیکای دی غمازی کوي صبر چې لسترګو دی ول واړوم ژربه می بارود ل خیال وڅندم ژربه می بارود ل خیال وڅندم ژربه دی غمزه په غزل واړوم تور د ورور وژنې او پښتون پترت تور د ورور وژنې او پښتون پترت خدای زده چې لزانه په پل واړوم بیا به منجله لمنګی لری کړم بیا به منجله لمنګی لری کړم بیا به دی ببرای په چل واړوم بیا به دی ببرای جل واړم تر بیا خېچاري خخ پرونه.
روټه سیب د ریحان شیرونه سمره خلې دي. سړی کله کله حیران شي چې دا دومره نازک خیالونه د شاعرانو ذهنونو ته څنګه لاره مومي. دا خبرې ولې د عامو خلکو ذهنونو کې سر نه راپورته کوي؟ لزړګي چې وینې وسوم باید شي زمانه زمان نقصان ته خو پام وکه.
السلام علیکم نجیب امیر لالا زتا ته سلام تاسو ټول کارکون کو اوریدون کو ته سلام زنازیا غزل اسلام آباد نه او تاسو تازه بیا زمزمه کوم ټپی درلیکم پدې هلا چې تاسو به خوښی شي
زما د وچی شوند ګورا چې شوند داسې د نظر په څنګه وینا نا جوڑ ماکڑے خود دی مل شا دستا پشان می تاسی دیر ویش دل دینا غی کے میٹنگ گانی سیارا بیا چی رزیز مبسا خات لیوینا او پت ویزو سڑنا سپری گی دا هر ملات ویس پغاڑا کرزمو ما دا زڑ پڑن کو تی والو کی ستا تصویرو نامی تز سات لیتینا او زڑ می پہر تسینی ووزی زوٹو لورز جڑ پتا پاسی کاؤ ما او پکڑ کے پروت یم بیمار یم تیچی پختنی لرزینو مڑ بایم او پوٹا ڈزڑت وقتی ریکا توری کم سے جانا نتا تاستی نو ما
نازیا غزل بی بی زمزمه مو ډیر خکولې ده. مننه چې تل خکولې پیغامونه را لېږي. ټپی هسې هم په زړه خوږی لګیږي خو چې ښه کمپوز او ښه آواز ورسره مل شي نو خوند یو په دوه شي. وایي د پیغلو مشره یې واده کړه اوس به په سرو لاسونو څوک دریا وهینه.
وایي کیسه باندې پوهیږي او خیارا دکاندارا کیسا باندھے پوئے گے وہ خیارا دکاندارا رانجک کلی تمراوڑا دا خارا دکاندارا رانجک کلی تمراوڑا دا خارا دکاندارا. السلام علیکم زنگ بادشاہ وزیر یام نجیب امیر لالا دا زما پیلا زال دے چیز تاس سرا دا پیغام نشر کاو او ہیلا لارم چیز زما پیغام تاس نشر
نیک بادشاہ وزیرا دکاندار به ولی خوښیار نوی دو قانون په لاس کې وی چې ساخ لیم ګټه کوي او چې سخر سوي نو هم ګټه دا غوي نو ګټه خو ساده سړی نشي کوله ګټه خو خوښیار سړی کوي کنه. تمشال په نوم خبرونه کې د خپلو پیغامونو ځوابونه اوري. دا پیغامونه تاسو مونږ ته په دې واتس اپ شمیره را لګلې وي 00 343 4 6 9 مونږ ته خسته اډیو یا غږیز پیغامونه راولېږئ چې په دې خبرونه کې درته نشر کړو. مونږ ته شعرونه زمزمه پروانو حالاتو تبصرې او ټوقي تقالې او زرینې خبرې راولېږئ. د خبرونه د پنځشنبه یا زیارت په ورځ په درې نیمو د جمعې په ورځ په یوه نیمه او د اتوار په ورځ په څلورو بجو خپرېږي.
جانان به ډیر د هیرولو اعلان نه وکړو مونږ په زړه باندې لیکلي خلک نه هیرو. نجیب امیر سلامونه می قبول کا نور الله یم د بانو نه ایل لارم چې پیغمبر می نشر کی.
ګران نور الله لبنو په خیر راشه. پیغام دې ډیر مختصر وو سخرچه خود پر نه راتله لګ بده خبره وګد کړي وای وای خبره دومره نه و خو ما هسې وګدوله او خيستا مست محبوب چې په مینا اوریدله.
السلام علیکم نجیب امیر د لومړي ځل لپاره در سره عثمان الله زلان له خوش ولایت څخه دغه پیغام درته پرېږدم. یو څو لنډې رسنه دي هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځي. د لنډیو طرف ته ورځم. وایي ابي کوثر جانانه راشه د بلتانه په سفر ځم تګی بشم توره به نه کړې نو به څه کړې چې د شیدې د پښتنې رودلې دینه الله دې تا په چا مین کړي چې په تن روغ یې زړه دې پټ کوي دردونه. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
عثمان زلانده د خپل ټپونه ډیر زیاته مننه. یو ټپه بدر ته زه هم وایم. وای د اوبو غړپ کولې نشم په زړه مې ستا د نامې لیک ته وران بشینه.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب، میننک سلامونه او نیکی هیلی احترامات می پزان قبول او منظور کړه. رحیمی خروټی ل پکتیکا سروبی ولسوالی څخه درته پیغام ریکارډ کوم. هیله ده چې د تل په سیر به راته روغ جوړ یاست. وایي جګړه پردی و مشته پته نه وه، جګړه پردی و مشته پته نه وه، یو لاس نړۍ و مشته پته نه وه، امریکا شل کاله کولې لوبې پلمه نجلۍ وه مشته پته نه وه، او تته سپږمۍ وه مشته پته نه وه، ډوبه کشتۍ وه مشته پته نه وه، او ښکاري د نس د مړېدو لپاره ښکاري د نس د مړېدو لپاره ویشتې هوسۍ وه مشته پته نه وه، او د وطن خاوره و د ناوې په څیر، د وطن خاوره و د ناوې په څیر سرو غاړکۍ وه مشته پته نه وه، واهي لمنه سپین درې رنګه بیرغ، واهي لمنه سپین درې رنګه بیرغ، یوه کورنۍ وه مشته پته نه وه. دغه غزل د هیلمن ژوندي صاحب و چې درته وړاندې مې کو. له تاسو نه مننه. هر خپرونه مو اورو او خوند ترې اخلو، او د مشال خپرونه دی تل وي.
رحیمی صاحب د ژوندۍ صاحب شیر خپل د حالاتو خان زورګری پکې شوې ده. ماته د شاسو دغه شیرونه را یادوي چې بیګاس پوګمای و او ساګه هم نشته، مور مې ژوندۍ و او ساګه هم نشته.
السلام علیکم نجیب عامر لالا، سلامونه سلامونه. هله لرم چې روغ جوړ خوش خوشاله به ژوند او ژوند به دې په خیر او عافیت سره تیریږي. یو ځل بیا له ډېر وخت بعد سدره دورانی یم له شایسته کوټې شار سا. نجیب عامر لالا د مشال بنم پروګرام مې ډېر په مینه او محبت باندې اورم او ډېر زیات مې خوښیږي، لیکن د مصروفیاتو له وجې یو څو ټایم ځینې لیرې سوم. بیا هم ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دا پروګرام زموږ دپاره کوئ. او اوس یو څو ټپې په ترنم کې درته وایم. هیله لرم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځي.
زما نصیبا کنڈیریا ہے ہے ندی ساروی خوری ندی سن پچ پوڑی نا دغرا پسر کے پیاز گلا ہے ہے نصیب دچائے او بزل رخے جو ماں زما جانا نہ کانت جوڑ سا ہے ہے انتی خواب نشان کا سر گریوانو نا سترگی دشی دچی بڑی دی ہے ہے کچی ری غٹی وی خوڑ لے بادی و ماں دبو زر گئی کسی دی مکڑا ہے ہے سڑے تو دے تبھی مستا دلا سدینا تپا بے غم زڑو دشا ہے ہے غم خوب زکڑم چی میں اندر باندیا ماں پتا وزنو صبر دلے زڑگے نہ در کوم رل یخ کلی زور ولے زڑگے نہ در کوم.
سدرا دورانی بس انسان کله کله مصروف شي او نشي کولای چې هر محفل ته ځان ورسوي. وای کله بیم کله بنیم چې بیخی نوم بیا به وکړی ارمانونه.
وای زما دې سنصیب کړ خدایا، اے زما دې سنصیب کړ خدایا، او سندونه پرېږد د لختي وب مې وړینه قربان دې شم. نجیب جانا جانانه مینه سلامونه مې قبول کا په کور میواله مینه زاهر بنگش کور میوال در سره ایم لډیر وخت بعد لدوبینه د یو خپل مات ګډ غزل درته عرض کوم وای په یو خوب پسې بے خوب ایم منی اے په یو خوب پسې بے خوب ایم منی او په عذاب لسړې توب ایم منی او نن یو یتیم ژړا کی راته وویل نن یو یتیم ژړا کی راته وویل او رنگ په غم لمشن توب ایم منی او تماشې هم راته اوس په تماشو شو تماشے ہم راتا اس پا تماشو شی او زدن اوی پیڑای لو بایم منی او چکانی دی بہانی دی دا کسی دی چکانی دی بہانی دی او دا کسی دی او دیر بیزار لزلمی تو بایم منی او نور لہر چان پردے ظاہر بنگشیم اے نور دہر چان پردے ظاہر بنگشیم او تاخ پل کھڑے مین تو بایم منی تاخ پل کڑے میں تو بیم منی
در بنگش شیب ل نصیب گلی مکوا نصیب ل آسمان وی سڑے پک حصم نشی کولے وای د مٹو جنگ وای ما بو کڑے د نصیب جنگ دے وار خطا ولاڑیم دا و د مشال پنوم د دی ونه خبرونه تربیه د خدای پامان.
مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
دل
Tara, 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 tara